اند زمکه یه غزل و جغجغه چوت نشتا چکاگو پری دخیال و میگونا اور بوای پوری نور پتور او پزغرو بانده کاش که چوک دلتا پوهیدل بخبرو بانده لطنهای سرمی خوالا دزرگی که ولا لطنهای سرمی خوالا دزرگی که ولا بگامی پورش پرانک لپسندرو بانده.
په دې غونډه کې یو شمېر خوږ ژبو ترنمویونکو د استاد ازمون شعرونه هم زمزمه کړل. غونډې په وروستۍ برخه کې استاد لال پاچا ازمون په لغمان کې د خنجر میډیا ګروپ او ولایتي ادارې څخه مننه وکړه چې د ده په اړه یې رنګین شاعرانه ماښام جوړ کړی و. لیکوال، شاعر او ژورنالیست استاد لال پاچا ازمون د هسکې مینې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د فرهنګي او ژورنالیستیکو فعالیتونو سره په خوا کې له تېرو څه باندې 20 کلونو راهیسې د کابل پوهنتون استاد دی. د استاد ازمون تر دې دمه شاوخوا 15 کتابونه چاپ شوي او تر 15 پورې ناچاپ اثر لري.
معمولا په درواغجنو خلکو پسې ټوکې ډېرې کېږي او د رښتینو او راستمنو خلکو په باره کې کیسې او نکلونه لولو او اورو. خدای مو دې نه د ټوکو کوي. راځئ وږمې رشیدي ته به غوږ شو. دا ځل د هغه چا نقل راته کوي چې په رښتیا ویلو پاچاهي ته رسېدلی.
د پاچا لپاره کرلی تخمونه. یو وخت په چین کې یو پاچا و. دغه سړي ډېر کلونه په کراره پاچاهي وکړه او ورو ورو بوډا شو. ده که څه هم اولادونه او په دربار کې نږدې دوستان لرل، خو فیصله یې وکړه چې د دوی له منځه نه، بلکې د خپل قلمرو د نورو ظلمکو له منځه به یو ظلمکی غوره کوي چې د ملک راتلونکی پاچا شي. پاچا د خپلې پاچاهي ټول ظلمکي راوغوښتل. ورته ویې ویل، نور نو هغه وخت را رسیدلی دی چې زه له کاره لاس واخلم او د پاچاهي چارې بل چا ته وسپارم. زه غواړم چې ستاسې په منځ کې یو کس غوره کړم. زلمکی دې خبرې بیخي حیران کړل، خو پاچا خپلې وینا ته ادامه ورکړه. غواړم تاسې هر یو ته د نباتاتو د تخم یوه دانه درکړم. تاسې هر یو به دغه درکړې دانه په ګلدان کې کری، اوبوی به یې خدمت به کوی او کال دا وخت به خپل گلدانونه راوړی. هله به زه فیصله کوم چې په تاسې کې کوم یو د کوم گلدان مالک تر نورو غوره دی. غوره کړی کس به د ملک راتلونکی پاچا وي. د راغلیو کسانو په منځ کې لینک نومی زلمکی هم و. لینک ته هم د تخم یوه دانه ورسېده. دغه هلک د تخم له دانې سره کور ته لاړ او مور ته یې ټوله کیسه وکړه. مور خپل زوی ته پیسې ورکړې چې ګلدان راونیسي او بلې د ګلدان لپاره مناسبه خاوره وروښوده. لینک د تخم دانه د ګلدان په خاوره کې پټه کړه او اوبه یې ورباندې توی کړې. ده به نور هره ورځ د ګلدان خدمت کوه، اوبه یې ورکولې، لمر یې ورکوه او ګلدان یې له مرغانو، چنچڼو او پیشوګانو خوندي ساته چې ورانۍ ونه کړي. ده ډېر خدمت وکړ ولی بوټی را زرغون نشو او تخم تیغ و نواخه. لینک تریونه وروسته د شاوخوا له نورو زلمکو واوریدل چې د دوی په ګلدانونو کې تخمونه تیغونه وهلي دي. د چې به دا خبرې واورېدې، کور ته بستون شو او یو ځل بیا به په خپل سپیره ګلدان ته ودرید. څلورمه اونۍ شوه، پنځمه راغله، هغه هم تیره شوه، شپږمه، اومه، اتمه، آن لسمه اونۍ راغله، خو ګلدان داسې ته شو لکه د غره پرخه یا د لاس ورغوی. دغه وخت نورو کسانو د خپلو بوټو د ښکلا خبرې کولې او دای به پټه خوله پاتې و، لکه څوک چې په امتحان کې پاتې شوی وي، ځورېده او شرمېده. شپږ میاشتې واوښتې. د لینک زړه منلی و چې تخم ورنه خراب شوی دی او نور دا امکان نشته چې په ګلدان کې څه را زرغونه شي. دبل هر چا په ګلدانونو کې دنګ دنګ بوټي ولاړو، خو د لنګ دانه په خاورو کې ورکه وه. همزولویه کرۍ ورځ د خپلو ګلدانونو کیسې کولې او دی به پټه خوله و. ده ته صرف یو انتظار ورپاتې و، داسې انتظار چې د مات شویو او بایللو کسانو په زړونو کې پروت وي، او مات شوي تر هر چا ښه پوهیږي چې یو بې مانا شي ته یې په زړه کې ځای ورکړی دی. کال پوره شو او هغه ورځ راغله چې ټول زلمکي به له خپلو ګلدانونو سره د پاچا حضور ته ورځي. لنګ خپلې مور ته وویل، له تش ګلدان سره تګ بې مانا خبره ده، غوره دا ده چې په کور کې پاتې شم. خو مور یې ورته وویل، نه، له تش ګلدان سره ورشه، په رښتیا ویلو کې شرم نشته، انسان باید هر وخت رښتونی وي. لنګ ته تک ډیر سخت و، سر ورباندې چورلیده او زړه یې بد بد کېده، خو په زړه کې ورتېرېدل چې مور یې سمه خبره کوي. لنګ سړه سا وایسته، سپېره ګلدان یې راوچت کړ، په غېږ کې ونیو او د دربار په لور رهي شو. دربار ته چې ورسېد، هلته یې د نورو په ګلدانونو کې دومره رنګارنګ بوټي ولیدل چې حیرت یې و. ځینې دنګ، ځینې ټیټ، ځینې ببر، ځینې نری، ځینې سره، ځینې شنه. لنډه دا چې داسې بوټی نه و چې په دنیا کې دی وي او دلته دی نه وي. لنګ خپل ګلدان د یوې چوترې په څنډه کېښود او هلته غلی ودرېد. همزولو چې به د ده په ګلدان سترګې ونښتې، په کټ کټ به یې ورپورې وخندل. ځینو نورو به لنګ ته خوا بده شوه، یوه نیم به پرشاند وویل، تر ټولو ښکلی بوټی خو تا راوړی دی. په دې منځ کې پاچا راغی. زلمکو خپل ګلدانونه په غېږ کې ونیول او هر یوه هڅه وکړه چې د پاچا ورپام شي، خو لنګ خدای خدای کول چې د پاچا ورپام نه شي. لنګ د نورو شاته ځان غلی کړ. پاچا وویل، څومره ښه بوټي او څومره ښکلي ګلونه ګورم، نن به ستاسې له منځه یو کس د پاچایي لپاره غوره کوم. پاچا د ګلدانونو په ننداره بوخت شو، هر لور ته یې سترګې غړولې او آخرې د لنګ په غېږ کې په تش ګلدان سترګې ولګېدې. عسکرو ته یې وویل، دا د تش ګلدان څښتن ولې ځان پټ پټ کوي، راوی بولئ. لنګ له تش ګلدان سره پاچا ته وروستل شو، پښې یې پورېدلې او لاسونه یې ریکت اخیستي وو. لنګ وېرېده چې پاچا یې اوس د وژلو امر ونه کړي. پاچا ورنه د نوم پوښتنه وکړه. د پریک دلی غږ وویل، سا سا صاحب، لی لی لنګ نومیږم. او د شاوخوا ولاړو زلمکو خولې له خندا نه ورټولېدي. پاچا ټولو ته وویل، غلی شئ. او بیا یې لنګ ته مخ واړوه، ویویل، ته به د دې ملک پاچا یې. پاچا شاوخوا ولاړو مشرانو، درباریانو او راغلیو زلمکو ته په لوړ آواز وویل، ای خلکو، ستاسې مخې ته ستاسې نوی پاچا ولاړ دی، ستاسې نوی پاچا لنګ نومیږي. لنګ ته په زړه کې ورتېر شول چې دا به خوب ویني. دا خو ناممکنه ده چې د دومره ګڼو کسانو په منځ کې چې هر یوه تر بل ښکلی بوټی راوړی دی، پاچاهي د ده په نصیب شي. په ټول مجلس کې د حیرانۍ په وجه پیدا شوې چوپتیا خپره شوه. پاچا زیاته کړه، تاسې مه حیرانېږئ، ما په غوراوي کې بې انصافي نه ده کړې. یو کال پخوا په همدې ورځ ما په تاسې زلمکو باندې د تخمونو دانې وویشلې، او دا مې درته وویل چې دا دانې وکړئ، اوبه یې کړئ، وی پالی او کال پسې ما ته راوړئ. خو ما تاسې ټولو ته ایشېدلې دانې درکړې وې چې زرغونېدلې ممکن نه دي. تاسې ټولو پرته له لنګه په خپلو ګلدانونو کې بوټي او ګلونه راوړل. تاسې چې پوه شوئ چې د تخم درکړې دانه مو زرغونه نه شوه، نو نور تخمونه مو وموندل او په ګلدانونو کې مو وکرل. ستاسې په منځ کې یوازې لنګ رښتونی و، د یوازې هماغه دانه وکرله چې ما ورکړې وه. د ده ګلدان ځکه تش دی چې ایشېدلې دانه خو نه زرغونېږي. دی د دې ملک تر ګردو صادق زلمکی دی، ځکه یې د خپل قلمرو د راتلونکي پاچا په توګه اعلانوم.
په تیر ادبی باز کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و، که سترګې وغړوو نو کیسې ته نوې سوژه پیدا کولای شو، او که مو نوې پیدا نه کړه نو په زړه موضوع کې باید نوی اړخ ولټوو. او له نوی زاویه ورته وګورو. د نن بحث مو د کرکټر د خصوصیاتو په اړه دی. ښاغلی احمدی راته وایي چې د کیسو کرکټر مو باید څه ځانګړنې ولري او څنګه وي. احمدی صاحب، په تیرو بحثونو کې مو راته ویلي وو چې په لنډه کیسه کې کرکټرونه باید کم وي. علت یې څه ده؟ ولې باید کرکټر کم وي په لنډه کیسه کې؟
مننه. لنډه کیسه معمولا لنډه وي. په لنډه کیسه کې موږ ډېرې پیشنوس راوړی، مکان زمانې ډېر تغیر نه کوي. لنډه وي معمولا یو، دوه یا درې، داسې هغه مرکزي کرکټرونه، هغه کرکټرونه چې د هغو کیسه په واسطه باندې موږ کیسه پر مخ بیایو، دغه ته ضرورت وي. په لنډه کیسه کې مو مخکې ویل چې پیش ډېر نه وي. کله چې پیش معمولا یوه پیشه زه خپله رااخلم، کله چې پیشه یوه وي او پیشه وړه وي نو ډېر بیروبار ته بیا ضرورت نشته. که موږ په لنډه کیسه کې ډېر کرکټرونه راولو، یو خپله د کیسې ګنجایش دومره نه ده چې هر کرکټر ته په سمه توګه معرفي کړي، په لنډه کیسه کې د هر کرکټر رول ته په سمه توګه ادا کړي. یعنې دغسې ته لکه په یو وړه موضوع باندې بحث کوي او دا طبیعي نه بودی چې کیسه لنډه یا کرکټرونه ډېرې ټول ته رسیدګي نه شي کولای. لنډه کیسه او ناول فرق لري. په ناول کې ډېر کرکټرونه راوستای شو، په لنډه کیسه کې کم کرکټرونه راوستای شو.
دا مې تر دې پورې وکړه چې ځینې کیسې ما لوستې دي، ډېر بیروبار یې پکې. په اخر کې داسې سي چې هغه اصلي کس چې سړی هغه مرکزي کرکټر بولي، هغه په دې ګڼه ګوڼه کې له سړي ورک کړي. د کرکټرونو په حساب کې راته ووایاستئ چې د دوی انتخاب باید څنګه وي او کرکټر کوم کوم خصوصیات ولري. یو بل شی هم چې دا په دې کیسو فرضاً یو د یو چا په حساب کې خبرې کوي، وایي هغه را روان ده، څادر یې تاو کړی، چټ ګروي، فرضاً په زړه کې اور تېرېږي، دا شی مې ډېر زړه ته نه لویږي. مهرباني راته ووایاستئ چې داسې کیسې څنګه دي پکې فرضاً د کرکټر په زړه کې اور تېر سو او د راوي چې قصه کوي دای دا ټول شیان درته وایي، د غل ازل خبر ده.
لومړی په کرکټر خصوصیاتو باندې موږ خبرې وکړو. معمولا زه چې کومه کیسه لیکم، یا که لنډه کیسه یې که ناولي، هغه د مرکزي کرکټرونو خصوصیات لیکل دا ډېر ضرور دي، خصوصا په ناول کې، ځکه ناول اوږد ده. ما تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ناول لوست، پښتو ناول و. په هغه کې دغه د ناول مرکزي کرکټر څه ده، وروسته له څلوېښتمې پنځوسمې صفحې وروسته یې هغه نوم یې بیخي بدلیږي. مثال احمد ده محمود باندې بدلیش. کله چې ما دغه ناول وس پال کې فکر وکړم، دا شاید بل کرکټر وي. بیرته غلم رڼا یو صفو ته ولاړم، له سره مې ځینې صفحې ولوستې. دغه تیرې کیسې او راتلونکې کیسې هغه بافت درلود، له هغه پوه شوم چې بیا د هماغه کرکټر د نوم بدل سوی، او بیا د ناول تر پایه پورې هماغه نوم چې بدل سوی ده. دا ګورم هغه لیکوال ما په نظر باندې څه کړي دي، د کوم دغسې مخکې نه مخکې ناول یا د لنډې کیسې لپاره د کرکټر خصوصیات نه لیکلي. د کرکټر خصوصیات ډېره ګټه لري. ګوره که موږ یو مرکزي کرکټر ولرو په داستان کې، او نوم یې ولیکو مثال احمد، دا ولیکو څو کلن ده، دا ولیکو چې متاهل ده که مجرد ده، اولادونه لري نه لري، دا ولیکو چې دای دهقان ده که ډاکټر ده، لوستی ده که نه لوستی ده. که دغسې یو لست ولرو هغه پنځه شپږ خصوصیات، حتی دا ولیکو چې د په کیسه کې د ده رول څه شی ده، د دغه کرکټر چې ده دغه چې موږ راولو څه ورنه غواړو په کیسه کې، او فرزن دای لروانی اړه څنګه ده، ډیر ظالم سړی ده که فرزن ډیر رسوان ده سړی ده. دغه څه ولست ولرو لمر دبا کې سابه ورسته ګډوډه نه سي، کرکټر نو به ګډوډه نه سي. البته دا یوازې مرکزی کرکټر نه، ټول توخ بیا سړی دمره غن سي لیکلای. ګوره کوم ولي کوسی احمد دیقان ده او نال وسته ده، که دغه لست موږ ګورو په کیسه کې خپل وخت به دغه احمد ترپای پورې اخبارونه ولول، ځکه چې اول موږ ویل زده نه وسته، او که دغه څه ولست ونه لرو انسان د خصوصا په ناول نو کې یو نیم سل 200 مخې کله کله لا یاد وځي، اته کلیک په ونه ولې فرضاً موږ احمد لیکل چې دای سواد نه لري، او که دای فرضاً شهر ته ولاړ سي او ناروغ یا ناروغان ولري، او دای له پښتنې پراته ډاکټر پیدا کې د منطقي نه، ځکه دای په لوحو باندې نه پوهیږي، هغه درس نه در معلوم، او دا ول ظلم د سمغه شهر ته راغلی نه، نو دای به مجبور ده چې مثلا موږ داس معرفي کوس، دای بلای چانه دی هغه درس پښتنه کوي، دغه ډاکټر درس په پښتنه کوي، هغه لوحه په پیر چا باندې ولولي. بل خبر ده چې د کرکټر خصوصیات که ظالم سره موږ وشي، نو دا بل موږ سره مرسته وکي، کله د احمد له نوم سره ظالم مثلا موږ ولیکو، بیا بل منطقي دلیل پرته دای مهربان نه سره وستای، دای رسوان نه سره وستای، لغ لوستونکو سره د پښتنه پیدا کیږي، د احمد مثلا لس قتل نه کړیو، څنګه یو دم دای دومره مهربان اوس، او بیا که قوی دلیل بیا غ کېدای سي، یعنی د کرکټر د خواصو لیکل اته د تصویرونو لیکل چې کرکټر باید سره کوم قواره ولري د بل له سره مرسته کوي. فرضاً کرکټر د احمد وړې سترګې لري، مثال په بغور یا په غومبري باندې مې کالدانې ټاپه یا نشه ده، دا بیا موږ نسو کولای چې مثلا د کیسې تر پایه پورې داسې ووایو چې احمد ډېر ښایسته و.
احمدي صاحب یو خو دغه لسته چې له ځانه سره به لري، فرضاً چې بیا د کیسې یا د ناول په جریان کې له تانه قصه ګډه ولنسي، یو ډول بله معرفي هم د دې ما لیدلې ده چې خلک یې کوي، البته کیسه لیکوال دا کار کوي، په خپله په کرکټر پورې نښته یي او پرزه پرزه یې معرفي کوي، دغه هم کله کله سړی ځوروي. ستاسو نظر په دې څه کې څه ده چې څومره دغه معرفي په خپله په کیسه کې اوسي او څومره شخصي له لیکواله سره یي؟
دغه مخکې دغه لست ما یاد کړه د خپل د لیکواله لپاره ده، دې باندې په دې خاطر باندې چې که دغه لست له ده سره یي، خصوصا د مرکزي کرکټرونو یا دوه درې یا څلور، نو دای په وروسته په کیسه کې لکه مخکې مغه ناول خبره درته وکړه، له دغسې مشکلاتو به دای خوندي یي، دا د ده لپاره دي. دا بیا وروسته چې دای مثلا کرکټر څه رقم دغه کوي، فرضاً دغه تصویر څه ډول ورکوي، دا بیا په خپله په لیکوال پورې اړه لري. ګوره
دا خو په ناولونو کې ډېره په سړي نغمېږي، دا معرفي یي، فرضاً یو څوک معرفي کوي په ډېرو جزئیاتو سره، ځینې په لنډو کیسو کې دا کار کوي، په ډېرو جزئیاتو سره معرفي کوي دا خپل کرکټر، او البته هغه نفسیاتو ته هم داخليږي. په دې سکه مې څه راته وایست، دغه نفسیاتو ته د کرکټر ننوتل تر کومه حده پورې گنجایش لري، یعنی څونی سینه لري؟ دا
تاسو خبرې په تایید باندې، مثلا کیسه دوه درې مخه په دې کې یا یو نیم مخ یوازې هغه لیکوال د کرکټر نو د ظاهري یا باطنی رواني اړخ دای معرفي کړی، واقعا دغه بیا لوستونکو ته داسې یو قسم خوند نه ورناخلي، غمی جوړ باندې. دا مخکې وویل چې دا د لیکوال په لیکنه پورې اړه لري. معمولا معرفي هغه داسې یو څوک په اعمالو کې درته معرفي کوي. مثال خبرې زه به یو مثال درکړم، که ته یو کرکټر معرفي کوي، که دا ووایه چې احمد ده او داسې قواره یې درلوده او داسې لباس یې او داسې کرکټر یو او سترګې یې کمزورې وي، ته دې ځای باندې چې ووایه چې سترګې کمزورې وي، یو ځای هغه که مثلا په کیسه کې دغسې یو هغه داسې دی باید مجبور چې یو لوحه یا یو لیک ولولي، احمد عینکې را په سترګو کړي، یو خو د لیکچر مخه ونیوله، بل دا خپله په عمل کې پرته له دې چې ووایه چې د احمد سترګې کمزورې وي، په عمل کې د لیک د وصل لپاره د عینکې په سترګو کړي. یعنی که کرکټر موږ معرفي کوو، کله کله دا هم شه راځي چې کرکټر هغه لیکوال ووایه چې احمد مثلا دا رقم ونه درلوده، دا رقم قواره او څیره یې درلوده، کله کله وارې په عملو کې ځینې هغه پرېږده وه، مثلا د معرفي مثال خبرې پرته له دې چې ووایه چې احمد ګډ و، یو ځای ځي لیکوال وایي چې لکڼه یې راواخیست. یعنی د کرکټر معرفي یو همدغسې وچې خبرې دي چا په اسلام، که موږ یو کرکټر اورېدلی مو یا نه پوهېږم چیرې مو لوستي مو، وایي د کرکټرونو په معرفي کې دا مه وایه چې فلانه ډېر ظالم سړی قتل ورباندې وکړه، نو هغه سې مختلف د کرکټرونو په معرفي کې له مختلفو لارو چارو نه که کار واخلو، دا به کیسه په زړه پورې کې او له یو رنګوالي څخه به یې وساتي.
ځینې کرکټرونه داسې چې ژوندي او دې احساسیې چې حرکت کوي، ګرځي را ګرځي، یو یعنی هغه حرکات داسې چې د تازله تلویږي، ځینې داسې چې لکه ګوډۍ لکه نانځکه خپله دا راوي څرخی را څرخی، دی خپله فعاله نه یي. په دې حیسه کې مې یو څه راته ووایاستی، څنګه کولای سو چې ژوندي کرکټرونه ولرو؟
چې مثلا په ناوه یا په لنډو کیسو کرکټرونه راخلم، هوایي کرکټرونه هېڅ وخت نه راخلم، هغه کرکټرونه پکې راخلم چې ما لیدلي. مثال دی خبر زو مثال درکړم، موږ تاسو به له ډېرو هغو کسانو سره مرسته کړي چې مثلا سوال کوي، له ډېرو به هغه په عامه اصطلاح همدغسې شوایه تېر سوي، په لسو نفرو کې به مخامخه یو دوست سره مرسته کړي، یو لاسګون یو شلګون دا پیسې به مور کړي. له هغه کرکټر سره، له هغه سوالګر سره چې موږ مرسته کړې ده، او هغه سوالګر چې فرضاً مرسته نه ده ورسره کړې، دا بیل دی. له هغه سوالګر سره چې موږ تاسو مرسته کړې ده، خامخا به د هغه په ژغ کې، د هغه په څیره کې، د هغه په حرکاتو کې، حتی د هغه د خواست په هغه چل باندې، هغه دغسې یو څه به وسي د موږ ستاسو زړه یې نرم کړی ده، او بالاخره همدغه سبب سوی ده چې موږ هغه ته یو لسګون شلګون پنځه ګون دغه ورکړی. نو دایم که دغسې کرکټرونه موږ راواخلو چې هغه موږ په واقعي ژوند کې لیدلي یي، ورسره مخامخ سوي یو، دا په خپله ژوندي دي. ځینې کسان دي خیالي ته کرکټرونه را اخلي، مثال خبری فرزند دی تیاری پیلوټی ټول ژوند نه لیدنه دغه تیاری پیلوټ راولی او دغه لیساساتو سره دی لوبی جی یی دغه لیساساتو په اړه باندې خبرې کوي کریکټر څنګه مو ژوند دی کولای شو مثال دغه مثال ما څو زلور کړای د خو فکر کوم څه مثال ده د تصویر کوم راځي کریکټر دواړه بل دی او بل سره تړلی دي دې په څه وایو خبرې وکړو عمل باید ور باندې وکړو هغه یو اکشن یو حرکت سره راوبولو په یو حرکت یې راوبولو مثال دی خبرې کدا وایي چې احمد تجایسو او به یو چلی دا مړ کریکټر دا ژوندۍ کریکټر نه ده کدا ز دغه د تصویر دغه سوار کوسی احمد د میز پر سر دی او بو جکتا لاس ور وغځاو تشکیل لاس له بو ډکس او ګلاس پر سر باندې وړاو دا ګردای د خپل یو عمل د حرکت باندې راوست کریکټر هم حرکت باندې راوست دغه حرکتونه د خپل کریکټر ژوندۍ کوي او تصویر هم پیدا کوي چې ساج ژوندۍ کیږي
دا یو پختنه مې بی جواب تقریبا پات اسو د کریکټر لزلنه چې خبري دا راوي او وای چې پزل کې ورته سو چې یارا دا سړی دی یو کلک چا پیړه وهلای وای بیا ویل چې د تیر بسمر دا سي تخنیکونو نه ځینې کسل کوال استفاده کوي زما خپل زله تنل ویګ دا سي چل تور سره کوي
او دا پخوانی نه کړنه بیا پخوانی کسې پخوانی نه ولونه کمو ژوند ولولو اته د ډیرو غربي لیکوالانو لکه لامدغه هغه نه بای میتود نه بای کار اخیست مثلا دی ار کریکټر لاندکس کې درې څلور کریکټر دي اصلي کریکټرونه دی ار کریکټر د ځړنه بدای خبرو له ذهن نه بای خبرو لکه څنګه تاسو ویل دی هغه د ځړه خبرې بای کولې چې غواړم دا کار وکم دا فخانه د بیا تو کې ډیرو نوولونو کې لاندکسو کې رومانونو کې دا به خډیرو دا غدې دې لیکوال هغه د لورې یا غدید زاویه دا مرتوایل اوس اوس بیا لیکوالان څه کوي ځل لیکوالان دا څه کوي چې په ناول کې یا پلانډ کې ساکي یوازې د یو کریکټر مرکزی کریکټر هغه یې روسي ده دی هغه لزړه خبر ده نو نور لزړه نه ده خبر یعنی د تل خو د تل روح روانه د جګې دای سي خو د نورو نور کریکټر نور کسان چې په ناول یا لانډ کې ساکي دی هغه لزړه نه ده خبر او اوس چې دا یو څه مغلق هم د اوسې دنیا دغه ته مخه کړې ده او دا ښه نتیجې هم تقریبا ترلاسه سوي د لنډې لیکوال د یو کرکټر د زړه نه خبر څه چې دی ویني دغه راخلي مثال لیکوال یوازې عکاسي کوي د کمرې پر کنده فلم برداري کوي نور دا نه وایي چې احمد غوښتل چې زما مثلا فلانای دشمن مې د مړ کومه عملا بس فلم برداري د لیکوال کوي وای چې احمد ټوپک ور واخیست لکوره ووت هیڅ معلومه نه وي چې دا څه کوي بل اخر ځي بل مثلا دوم نفر تصویر ور کوي مثلا هغه په غره کې د ونه وایي ونه چپکې په تبر باندې او دا ټوپک ورته نیسي او تاکور باندې کوي هغه رالویش هیڅ مخ د قضاوت نه کوي دای د زړه نه ده خبر دای د خپل کرکټرونو نه هیڅ نه ده خبر دا څه کوي هدف یې څه ده هغه عمومي تصویر خدای لري ځکه لیکوال ده چې دافت شه ده خب دغه سیو شکل یو بڼه باندې لیکي چې لاسو کنه ور باندې پوجیز د احمد بڅ کوي ځکه شغله کوال یوازې فلم برداري کوي څه چې ویني هغه وای هیڅ وخت کوم کرکټر زړه ته نه ورني نه وځي او مخینه مخ دغه خبرې نه کوي دغه درې مغه ډېر داس کامیاب ده د خپل تصویر پیدا کوي د خپل تلوسه پیدا کوي یو بل مثال د کسب فایل کې یو کرکټر ده شاید نیم مخ دغه کرکټر په کیسه کې مخ کې لارسي خود لیکوال نه پوهیږي چې د نوم څه ده دا هغه وخت پوهیږي چې دوهم کس د نوم واخلي احمد میرویس داس ته دا ډیر منطقي راځي او ډیر د خپل کشش پیدا کوي هر هغه څه چې لیکوال ویني هغه په قلم باندې راوړي دی وزرت هم نه ورنه وځي دی وخت خیال مخکې نه افشا کوي دا غدرې مغې په نظر باندې ډیر کامیاب ده او دا یو څه بیا مشکل ده ځکه چې لیکوال باید ډیر یعنی د تصویر جوړونې څخه دا ډیر مهارت ولري او دې د کولانو سم دغه کې نور دنیا کې
کور مدان احمدی صاحب د دې به خلاصه راته وې یو خداده چې په لنډ کیسه کې کرکټرونه باید کمی نور څه مهم دي
هر کیسه لنډ کیسه کرکټرونه لري کرکټرونه کې د انسان کې د حیوانات کې د سیونی وبوتی کې د سی نور هغه شان مثلا تیګه چې سیس ژوندۍ موجودات نه وي کرکټر د کیسه لپاره ضرورت لنډ کیسه کې معمولا کم کرکټرونه راوړو کرکټرونه ضرورت لمخې راوړو لیکوال باید مخکې نه مخکې د کریکټرونو له خصوصیاتو سره پوي بل خبردار دي چې کیسه کې د کریکټر هغه هدف ډیر مهمه ده. لیکوال باید په دې باندې پوه سي د دغه کریکټر نه په دغه کیسه کې زه په کومه برخه کې استفاده کولی سم یا استفاده ورنه وکم او د ده رول به په کیسه کې څه وي. لیکوال باید فکر وکړي چې دغه کریکټر د هدف لاسته راوړلو لپاره څومره ضروري ده او د کیسې په کومه برخه کې یې ولوبوم. بله خبره دا ده چې کیسې ته د اړتیا ته په بنسټ باندې کریکټرونه ټاکو. بله خبره دا ده چې کریکټرونه باید طبیعي راولو. مثلا که یو ظالم راولو په لنډه کیسه کې، هغه ظالم راولو چې موږ په خپله لیدلی یا وایي رانولو. او وروستۍ خبره دا ده چې کریکټرونه باید ناڅاپي بدلون ونه کړي. مثلا که داسې ووایو چې مثلا یو ظالم سړی د لس نفر یې مړه کړي دي او یو دم دا ډېر مهربانه انسان ورنه جوړېږي، دا په طبیعي ژوند کې شته، ډېر خلک د توبه وباسي. خو دا یو منطقي تړاو، یو منطقي پیشه که هغه توبه هم دی وباسي، ده باید داسې یو څه لیدلي چې هغه ده په باندې تاثیر کړی، له ظلمه یې لاس اخیستی او بالاخره توبه یې ایستلی. دغه څو برخې د کرکټر کې ما په نظر باندې چې مهمې.
ډېره مننه کور مدان.
تاسو ته مننه.
عالم خواب شو دل کی وشلی می پتا بندے